سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د رحمت صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کوو. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذ سمیر کابلوف ویلي هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د تاس خبري اجانس د راپور پر بنسټ نن د مسکو فارمټ په ناسته کې سمیر کابلوف د خبرې د افغانستان په اړه کړې دي. د کابلوف په خبره روسیه د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له شتون ځکه اندېښمن لري چې د غسیمه د مرکزي اسیا هیوادونو سره شریکه پوله لري. نن مسکو د افغانستان په اړه د وی ناستې کوربه دی چې طالبان نه دي وربلل شوي. د طالبان حکومت چارواکو ویلي وو د سې ناستو ته د افغانستان نه بلل د روسیه او طالبانو اړیکو باندې منفي اغیز وکړي. د مسکو فارمټ د تیر کال په نسخه کې طالبان ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ نسخه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسیه استازو ګډون کړی دی. دوالر پور امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي او ناوړه بشري ناورین رامنځته کېدو د امریکا ملي امنیت له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارو مشرانو پرون د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته د خپل ارزونو د وړاندې کولو پر مهال د اندېښنې شریکې کړې دي. دغه مشرانو په افغانستان کې د خراسان څنګ داعش ډلې روسي بریدونو ته اشارې ویلي. دوی ویل لري چې دغه ډلې د خپلو بریدونو لمن پراخنه کړي. رنګ د امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې ده چې اوس مهال له افغانستان د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. طالب چارواکو تر اوسه د امریکا د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه سهار مهال د تخار په مرکز تعلقانو کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شوې ماین له کبله وه او په رینجر کې موټر کاملا تخریب شوی چې په موټر کې سپرو طالب وسلوال ته هم منشوب نه وخت ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبان د امنیتي قوماندانۍ ویاند عبدالمتین صافي د طالقانو ښار د ښاروالۍ محکمې ریاست نږدې چاودنې خبره تایید کړې ده خو وایي چې چاته پکې مرګشوب نه ده وختي. بل خوا د طالبانو په کنټرول کې بختر د تی اژانس په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤلین له قوله ادا کړی چې د هرات په دولسمه ناحیه کې په عملیاتو کې د داعش 15 غړي وشل دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. یوی باوري سرچینې چې نو غوښتل مې واخیستل شي روټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او ناټو غړي هیوادونو ته ویلي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید یو اوکراینی هوایي مدافع سیستم له خوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شي او د اندېښنې رامنځته شو چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډي هیوادونو ته وغځول شي. روسي بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و. او د چک جمهوریت قانون جوړونکو له یو د سپریکلیک څخه مطلب کړی دی چې د روسي حاکم نظام ترهګر بلل دی. دا پریکلیک تیروس د یو سلنه هیڅ مثبت راي او څوارلس منفي راي په ترلاسه کول سره تصویب شو. دغه پریکلیک د اوکراین هغه څلور سیمې چې د ټول پښتون لارې روسي سره هیل حق شوې دي غندلې دي. د اروپا شورا پارلماني اسمبلی تر میاشت د سپریکلیک تصویب کړی و چې د روسي حاکم نظام په کې یو ترهګریز نظام معرفي شوی و. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته ته مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستان ورته امنیتي ګواښ پیښتی. د چولې امریکا اوس هم له افغانستان د ګواښ او خطر پیښودو ته اندېښمنه ده. وړاندې په خبرونه کې به درته په راپور کې ولرو. طالب چارواکو د آی سی سی چارواکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې چې د یو لړ اصولو په رڼا کې به د افغان ښځو د کرکټ لوبډله بیرته جوړه کړي. دا چې دا لوبډله به بیرته څنګه جوړیږي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. په کونړ کې ځوانان د کاري زمینې د برابرولو غوښتنه کړې ده.
کار او کسب نور دا ته د موسسات دي کارونه دي چې دا مسلمانان بیکاره دي. دا ځوانان موږ ځي پردي وطنو کې کار کوي او بل خواته ځي دلته کارونه پیدا شي.
د دې موضوع بشپړ راپور به درته وړاندې خبرونه کوي. روزګان کې د فوټبال غورلیک سیالي پای ته ورسېدې. میوند تلان د دې سیالي یو قهرمان لوبډله شوې ده.
میوند فوټبال لوبډله ستاسو ویني د قهرمان لوهې تر شا ولاړ دي.
د دې موضوع بشپړ راپور به هم درته وړاندې خبرونه کوي. نړیوال مسایل به هم تم شو ملتیا مو پاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی او نوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستان د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فجرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو ته د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګری مرکز مشر کریستین ابیساید د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیساید د کمیټې ته ویل دا سکاری چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستانه بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوسمهال په کمزوري دریست کېده. خو بي ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یاد کمیټې ته ویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دوه وروسته اندېښمنه ده ځکه د په خبره په افغانستان کې د طالبانو تر وکمنی وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګونو سره مخ دي. د دې په خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګری ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته پکتو او د دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډیر اندېښمن کړی یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لوري په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به هم له منځه وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څنګ بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاج ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روس له هغه چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC وویل د دې شورا د افغانستان کاري ډلې په دوحه کې د طالبانو حکومت لاستاسو سره لیدلې دي او هغوی ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د یو لړ اصولو په نړۍ کې د خزینه او کرکټ لوبډله جوړولو ملاتړ کوي. اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي دوی د ICC ته ویلي چې د نارینه وو له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم پراتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاري ډلې لغړو سره په لیدنه کې هغوی ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. ښاغلی شاهین دا خبره په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د څار او راپور ورکولو کاري ډلې د دې شورا په ناسته کې ویلي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د کرکټ بورډ لاسازو سره کتلي چې هغوی ورسره په افغانستان کې د یو لړ اصولو په رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاري ډلې مشر عمران خواجه کرکنفوی پاڼې ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي له توپیر پرته ټولو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې شته ننګونو ته په اشاره سره ویلي چې له افغان کرکټ بورډ سره په ګډه د دې ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. د ښاغلي خواجه په وینا د افغانستان لپاره جوړه شوې کاري ډله د طالبانو حکومت او کرکټ بورډ لخوا شوې ژمنې څاري او په اړه به یې د کرکټ نړیوال شورا ته راپور ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان په افغانستان کې د ښځینه کرکټ لوبډلې د جوړولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کرکټ لوبغاړي رویا سمیم چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځینه کرکټ لوبډلې جوړول یو خیال دی.
ور څخه لري خبره ده که آی سی سی فشار هم راوړي طالبانو کې اجازه ورکولای اول به انجنونو ته اجازه ورکړي وای چې خوانځي او د تلیوې کرکټ خو لوی خبره ده. زه فکر نه کوم چې طالبان دې اجازه ورکړي کې اجازه هم ورکړي یو سمبولیک څه به وي.
دا شاید یو څه سمبولیک پوشه.
اغلی سمیم د غشنو ویل دا یو ریدل دي چې احتمال لري له افغانستان څخه بهر د افغانستان د خزینه او کرکټ لوبډله جوړ شي، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعا پاړه څنګه دی ویل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د 2000 کال په نومبر کې لپینځه وشتو خزینه لوبغاړو سره تړون وکړ چې د افغانستان د خزو په جوړیدونکو ملي لوبډله کې باید لوبېدلې وای، خو د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دا کار ونه شو. د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی یو شرط دا دی چې باید د خزو لوبډلې هم ولري، خو دا مهال افغانستان د دې شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د خزو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې جوړېدو تمه لري چې طالبانو له واکمنېدو سره سم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له کاره منع کړي، له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز لګولی او په خپله تازه پریکړه کې یې ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته له تګ هم منع کړي دي.
دا لغمان ولایت پالیشنګ لوسالی کې د 55 میلیون افغانۍ په لګښت د دوو کانالونو او سربندونو د بنسټ د بره کې خودل شوې ده. د یادو سربندونو د جوړولو او کانالونو له ترمیم وروسته به شاوخوا لس جریبه ځمکه خړوب شي. اوس مهال په دغه کانالونو کې په لسګونه بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د لغمان ولایت د والی ویان ملا سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل د علی شنګ ولسوالۍ د شمرام او د میا صاحب د دیرې د سربندونو جوړولو او د کانالونو د ترمیم چارې پیل شوې. ټول لګښتې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي چې 55 میلیون افغانۍ کېږي. د هغه په خبره چې په دواړو سربندونو او ویلو کې هر ورځ شپږ سوه کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د کار بشپړېدو سره به شاوخوا لس زره جریبه ځمکه خړوب شي. د سیمې اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې خپلو ځمکو ته د اوبو رسولو تر څنګ ورته د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
ازل حمدین د اچکزایو د شمارام نه مخکې د دینه منګ ټول وزګار کار او قسم نو داته د موسسات دي کارونه دي اصل پسلو کې منګ ته کارونه پیدا کیږي. ان شاء الله چې دا مسلمانان بیکار دي، دا ځوانان منګ ازي پر دې وطنو کې کار کوي او بل خوا ته ځي، دلته کارونه پیدا شي چې موږ دلته کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ملت ته خدمت وکړو.
خو یو شمیر کسان بیا وایي د زړو کانالونو او سربندونو له ترمیم خلکو ته لږه ګټه رسیږي. حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې پراخو دښتو ته نوي ویالي او کانالونه پورته کړي څو هغه خړوب او د کرکلي وړ وګرځي او هیواد مو د غلې دانې له درکه نورو ته له سوال کولو خلاص شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم. لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. یوې باوري سرچینې چنه غوښتل مې واخیستل چې روټرز خبرې ژوند سوېلې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او نټو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید د یو اوکرایني هوایي مدافع سیستم له خوا شوې دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شول، د اندېښنه رامنځته شوې ده چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډیو هیوادونو ته وغځول شي. روسیې بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و. نن د نټو غړو هیوادونو په دغه یو بیرنی غونډه راغوښتي وه د چې په دغه غونډه کې څه ویل شوې دي. جزئیات په اسد الدین چې همدا شی په سټډیو کې را سره دی را سره شریک کړی ستړي مشه.
ډیره مننه فریده جانې. د ناتو غونډه د اروپا په وخت 10 بجې پیل شوې په بروکسل کې، یعنی شاوخوا 2 ساعته وړاندې دغه غونډه پیل شوې. د غونډې د ګډونوالو د خبرو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی، خو رويټرز اجانس او ځینو نورو لویدیځ اجانسونو د ځینو ګډونوالو د خبرو غټه کې خبر کړي. لدې ډلې د جرمني استازي ویلي چې د ناتو نننې غونډه د دغه سازمان د سلورمې ماده پر اساس نه ده جوړه شوې. البته سهار کې ویل کېدل چې دوی به وضعیت د ناتو د سازمان د سلورمې ماده لمخې وارزوي. په هغه ماده کې راغلي که د ناتو هر غړي هیواد ته ګواښ پیښیږي، امنیتي یا هم د خپلواکۍ تر پښتنې لاندې راځي، د ناتو نور غړي هیوادونه په اړه هر ډول اندېښنې څرګندولای شي. خو اوس داسې ښکاري چې د ناتو غونډه له دغه مادې نه بهر جوړه شوې ده. دغه بیړنۍ غونډه وروسته به معلومه شي چې دوی کومې نتیجې ته سره رسیږي. اما د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تر دغه غونډې مخکې ویلي هغه دوه توغندي چې پر پولند لګیدلې د اوکراین دفاعي توغندي دي، نه د روسیې. روټرز خبري اجانس په ناتو کې د یوې سرچینې په حواله نن دغه خبره داسې مهال کړې چې د ناتو د غړو هیوادونو استازي په همدې تړاو بروکسل کې وی بیړنۍ غونډه کې جرګه شوې دي. تر دې وړاندې هم جو بایدن ویلي و داسې نه ښکاري چې دغه توغندي دي چې د پولند په ختیځ کې دوه تنه وژلي له روسیې توغول شوی وي. د پولند په ختیځ کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري، پرون سه شنبه دوه توغندي ولګېدل او داسې وانګیرل شو چې ګواکې روسي پوځیانو توغولي دي. د پولند چارواکو ویلي دوی د توغندیو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی لومړی ځل دی چې د اغیزو له کبله یې د ناتو په یو غړي هیواد کې دوه تنه وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت هم تر دې مخکې هغه راپورونه بیا رد کړي چې ګواکې د دوی پوځیانو د پر پولند توغندی وشتي وي. د روسیې دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دوی د اوکراین او پولند پولیس ته نږدې هیڅ هدف نه دی پنهخه کړی. په خبر پانه کې راغلي دغه ډول راپورونه د دې لپاره ورکول کیږي چې وضعیت لا کړکېچن کی. روسیې ویلي پر پولند لګیدل توغندیو لپاره شونه داسې ښکاری چې دا د اوکراین د هوایی دفاع S-300 دولت توغندی دي. د پولند په ختیځ کې د سه شنبه په ورځ تر هغه وروسته دوه توغندی و چاو دیدل چې روسیې د اوکراین یو شمیر سیمې په توغندیو وویشتې. د اوکراین چارواکو ویلي د دوی پاوز توانېدلی چې په دفاعي مزایلو د روسیې یو شمیر توغندي شنډ کړي. د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو تر نننې بیړنۍ غونډې مخکې د امریکا ولسمشر وویل چې دوی او ناتو باول وګوري چې څه پېښ شوي، بیا به ورته غبرګون وښيي. خو د پولند بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي توغندي د اوکراین له پولې 4 کیلومتره واټن کې د دوی د هیواد دننه د پرزیدو پر کلی لګیدلی. د پولند ولسمشر اندري دودا ویلي داسې ښکاري چې توغول شوي توغندي د روسیې دي، خو نوموړي ویلي دا معلومه نه ده چې چا توغولي. په هر حال موضوع لا هم کره نه ده. توغندي لګیدلی د پولند په ختیځ کې 14 شوي، د ناتو د غړو هیوادونو اندېښنې پارول شوي. خو دا چې رښتیا څه پېښ شوي، توغندي چا توغولي او د توغندیو بڼه څه وه، دا به څېړنې معلومه کړي چې اوس د پولند د چارواکو پر مهال څېړنې روانې دي.
ډیره مننه کور مودان اسد الدین و چې د ناتو د غړو هیوادونو د بیړنۍ غونډې په اړه یې جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پرون پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو چارواکو ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي، خو ولې د نړیوالو لپاره دغه شرایط د منلو نه دي او تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني. په دې تفصیلي راپور کې مو د افغانستان له ګاونډیو د سیمو نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو حکومت اړیکو ته خلنده کتنه کړی ده.
نو چامونیت هم ستا، ولس هم ستا، او جغرافیا هم ستا، نو دیمو حکومت هغه شرایط ټول پر کړی دي چې باید پر رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د پر رسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیا، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړي او باید پر رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو 15 میاشتې پوره شوې پر رسمیت وپیژني؟ هغه مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د پر رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغه حد کې دی چې په افغانستان کې پر روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. که د ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د پر رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نوغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پیژني، جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له پر رسمیت پیژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پیژندلو لاس نیولی دی؟ که څه هم په ډېرو دغو هېوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. آیا دا هېوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول، هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخ لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیا د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پیژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پیژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 70% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پښتنه دا چې د وډي ایران، چین او روسي په ګډون د افغانستان گاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامسته شویو د غوستونځو په حواله کې څومره مرسته کړي چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړ لوی دي زوالو په دې برخه کې درون بارته وګور کړي. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکي آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان گاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپل خلو کې ډوب دي او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
گاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه څنګه چې د اسناد لیدل کیږي د ناتو پراس کې امریکا او جاپان په مورو هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړي دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وو، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناستې پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د لپاره چې خپل امنیت وساتي.
پدې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامسته شوی، تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام ښایي ده د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بې ساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پوه ودیر صافی
څوکې اته خالي وای بهتره ده دا د نړیوالې ټولنې د غړو هغه تناقض دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پېژندلو مخ اړولی، آیا حکومت په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یو په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېدا او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې همې ولس ډېر مایوسه کړی وو او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لږ تر لږه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي، که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د خپل لسګونو طالب چارواکو نمونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحده ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ایزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژندا دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې با امنه سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.